پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلې فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی دی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي دي چې ښځینه کارکوونکي له محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارو ته دوام ورکولی شي. پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې د ټولنې په ګډون یو شمېر خیریه بنسټونو وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرځېدلې دولت د ولسي جرګې د غړي مرسال نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاندې سټیفاني ترامبلي ویلي ښاغلي ګوتریش د دې پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت په کندهار ولایت کې نهو مجرمانو ته تعزیري سزاګانې ورکړې. په یو بیان کې چې د طالبانو ستر محکمې خپور کړی ویل شوي دي چې نن د کندهار ښار په احمد شاهي لوبغالي کې نهو مجرمانو ته د لواطت او غلا لپاره تعزیري سزاګانې ورکړل شوې. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دې کسانو ته څه ډول سزاګانې ورکړل شوي، خو طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال د غلا لپاره د لاس پرې کولو او د لواطت او زنا لپاره تر مرګه پورې سزاګانې ورکړې. طالبانو نږدې یو نیم کال مخکې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته یو ځل بیا د هغو سزاګانو تطبیق پیل کړی چې دوی اساس اسلامي شریعت بولی. د اوکراین په مرکزی ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 اویا نور کسان هم ټپیان کړي دي چې 4 پکې ماشومان دي. شنبې ورځې دا برید پر یوې 9 پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ایران د ټولنیزو شبکو مشهوره څیره نواب ابراهیمی چې د ایرانی خوړو په اړه پر انستاګرام حساب یې 2.5 میلیون مینوال لري په ضمانت له زندانه خوشی شو. ابراهیمی د روانې میاشتې په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. د ایران د مخالفو فعالانو خبری آژانس هرانا نن راپور ورکړ چې که څه هم ابراهیمی په ضمانت خوشی شوی، خو معلومه نه ده چې په کوم تور نیول شوی و. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی له مړینې وروسته ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو هر راز اعتراضونه ځپلي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کم عمر کې دینجونو ودول هغوی له بیلو بیلو ستونزو سره مخ کولی شي. د بیلګې په توګه لزده کړې څخه لري پاتې کیږي. له خسرخیلو سره کورنۍ اړیکې لکه څنګه چې مناسبه وي مخکې نشي بیولی. تر ټولو مهمه خبره خو بیا دا ده چې د حمل په دوران کې آن د مرګ تر بریده رسیدلی شي. په ماشومتوب کې د نجونو ورکړه له پخوا وختونو څخه په لرو پرتو سیمو کې د ځینو خلکو په منځ کې دود و، خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې بیا دا رواج نور هم زیات شوی دی. د پیسو په بدل کې وړه نجلۍ سپین سری سړي ته ودیږي. د دې کار لامل له خلکو څخه اورو
چې رښتیا وسو خو کاختي و نیسي و هر څه ډېر راغلی ده. په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه و، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبور شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه ژوټه پیسو باندې دی خرڅوي.
په افغانستان کې طالبان وقت ورسیدل نړیوال مرستې ډېرې محدودې شوې. لبلې خوا بانکي سیستم هم له ستونزو سره مخ شو. کومو کسانو چې د ورځې ګټه د شپې خوړله هغوی بیکاره شول، نو ځکه بې وزلي او غریبي ډېره شوه. د کندهار اوسیدونکی منګل وای چې مخکې هم ډیر خلک له فقر او غربت سره مخ وو، چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل د بیوزلو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی راغی، نو ځکه یو شمیر خلک د پیسو په بدل کې وړیلونه ورکوي.
چې رښتیا سي اوس خو کاختي او نیستي او هر څه ډیر راغلی دی، په مخکې نظامو کې موله خو په هغه کې دونه نه وه، لکه اوس چې دا طالبان راغلي دي خلک اته دې ته مجبوره شوي دي چې خپل نازک بچان او د خپل زړه شوټه دی په هېڅ پیسو باندې دی خرڅوي. مثال شاه بازي بازي د لوی بانګو کې هغه چې راوایخ پیسې هغه بل هفته نیولاړې سي ماشونه قطع سول، خلک در په در سول، بیچارهګان سول. دا واضح خبره ده، سل په سل ځوانان نجونې کوچني کوچني نجونې وشپین ژیرو خلکو ته ورکوي، خو وایي دا نور اولادونه مې د لوږې سره مخامخ نه سي، خدای نه خسته مړه نه سي. د نجلۍ ژوند تباه ورباسو، د عمر دپاره هغه پریشانه سي، دا صاحب مرضي ور پیدا سي، د زړه مرضي ور پیدا سي، پسې راوایخه بیچاره در په در سي، ژوند زندگی تباه ورباسي.
هغه انجونې چې په ماشومتوب کې ودیږي، دا چې د ګارډ ژوند په چارو نه پوهیږي، د خسر په کور کې له دومره ستونزو سره مخ وي چې د امکان په صورت کې له کوره تېښتې ته هم مجبوریږي. مرزیه په کم عمر واده شوې، اوس یې د خسر کور پریښی، بیرته د پلار کور ته راغلې. له مرزیه سره د یوې مور خبرې هم اورو چې د خپلې ماشومې لور د ودېدلو کیسه کوي.
کلر می دولس کله نکچنه یو غای واده کله زه واخښه په خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړی و. بیا غا چواده دی، بیا یو ورځ مکنه دروستلم، بیا چیرته د چا دی یو د وسې چروش د پلار کنه یو د دې په کار په بل شي.
د کابل اوسیدونکو نجيبه بیا وای چې په کور کې د نوري کورنۍ د خوړو لپاره څنو، نو ځکه پلار د پیسو په بدل کې سپینسری سړی ته واده کړه.
سنه 13 سالگی اورسی کردم به خاطر که پدرم که بود خرچ خوراک داده نتونست بازم را به نفر از ما کده بسیار
دیر لسکلنی می واده کړی دی، ځکه چې پلار می ما او زما نور خويندورونو ته ډوډۍ نشوي را کولای. څو ورځې خپل خپلوانو مرسته وکړه، اغوی هم دومره پیسې نه درلودلې چې موږ لګښتونه برابر کړي. یو څه وخت به مو یوازې د شپې ډوډۍ خوړله، نور نه کېدل. پلار مې مجبوره شو چې ما د پیسو په بدل کې واده کړي. موږ څلور خويندې یو. پلار مې ویل چې د یو بوج هم زما له وګوښه کته کیږي لوی خبره ده. اوس درس نشم ویلی، یوازې د کور کار کوم.
آله دیگه نه درس خوانده می تانم نه غیر از می کار خوانه.
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي، زینه بیا د ژوند تر اخره که څومره هم سختی ور باندې تیریږي، د خسر په کور کې د ناچاری شپې ورځې تیروي. دوی له دومره زور زیاتی سره مخ وي چې پروانی مرض یخته کوي. مینا له همداسې میرمنو څخه ده.
خسرګنۍ باید راسره کول، چې مې چیغه کړه، چیغې مېړه مې راته راغی، چې لرګی راته وخ داسې ودره بولم، زما سره داسې بادرې مې کوي. خسر به مې ان خولې مې راباندې ولګولې، نو سپینګرې خسر مې وداسې په دا پخه خولو را ولګوله. دا ګورې
د لغمان اوسیدونکو حاجی نعیم د شپه ګلونو پلار دی. نوموړی وایي لوږه، تنده، نیستي او ناداري په هر افغان وګړي راتلی شي، نو د حال لاره خو یې د اولاد خرڅول نشي کېدلی.
دغه د لور خرڅول د هغې نجلۍ آینده ته خرابوي، هلته هغه مشکل ورته پیښیږي. هغه کور کې چې دی ژوند کوي، وایي هغه د ما په پیسو واخیستلې او پلار دې راباندې خرڅ کړې، او دغه اولګه په موږ هم راغلې ده، په نور انسانانو هم راغلې، خو داسې حالات نه دی راغلی چې مثال اولاد څوک خرڅ کړي. هغه خو یو بشر ده، داسې وخت راغلی چې شپه ورځ چا ډوډۍ هغه کور کې هم نه وله، چا راوړې هم نه ده، او موږ خپلې ورځې تېرې کړې دي. لور خو پیسو باندې چې تا خرڅ کړل په دیو باندې دال لار نه ده زګی دا خو د 15 ورځې شوله ودی خوړل بیا انده څنګه کې
هغه انجونی چې په ماشومتوب کې ودیږي ل رواني اړخ هم سخت صدمه ویني ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وای چې په کم عمر کې ودی دل لنجونو څخه د ماشومتوب خوګه دوره چې د لوبو او ساتری لپاره وی اخلي
واده کول د انسان یو طبیعي او ضروري اړتیا یا غریزه ده در واپهانو پاند کې واده په وخت سره نشي کولای شي د ماشومتوب خوګي تجربه هغه لوبي او هغه فرصتونه چې یو ماشوم ترلاسه کوي سلبي کې یا دغه خند وګرځي د افغانستان د مدني قانون لمخه هغه کسان چې تیر د 30 کلو څخه دي هغه ماشومان دي په داسې ودونو کې اکثریت ودونه د اقتصادي او ټولنیزو ستونزو یا د قومي ناوړه عادتو لمخه ترسره کیږي د اکثریت انسانانو په باور هغه ودونه چې مخکې لسن یا په کم عمر کې ترسره کیږي په حقیقت کې انساني حقوق او بشري حقوق د هر انسان یا د ماشوم تر پښو لاندې کول دي او راتلونکي کې د تاوتریخوالي سبب ګرځي او تاوتریخوالي شمیرل کیږي په داسې ودونو کې اکثریت مقابل کس یا هغه ماشوم چې واده ته مجبور کیږي یا اړ کیږي د ټاکنې حق نه لري او پرې تحمیل کیږي په واده کې مهم اصل فکری بلوغ دی چې په داسې ودونو کې هغه ماشومان چې مخکې له وخته واده ته اړ کیږي نه لیدل کیږي بلوغ ته رسیدلې نه دی او په راتلونکي کې په ګډ ژوند کې بیلابیلو ستونزو سره مخامخ کیږي
نسایی او ولادی ډاکټران هم د کم عمر نجونو د ودولو بیا یې د مور کېدلو ګڼې ستونزې یادوي ډاکټر شالا یعقوبی د 14 کلن نجلۍ په اکله وایي چې د نیکه په عمر سړی ته واده شوی وه
یو شپاړس کلان یا 15 کلان وو داسې سړی سره واده کړی دی چې هغه د پلار نه یم هغه وو څه نه جګو لکه د بابا سره خپل دګ نیکه سره چې هغه و کې واده وکړي دومره جلۍ غوښته چې جزا شي دا د پښتنو رواج چې هغه نشته پکې که نه او پاتې هغه نه دا بیچاره هغه شو دې سره واده وکړو لاړو خپل کور ته حامله اخیستی او خپل قصۍ وکړو نورو ماشومانو درلودو د خپل اول ښځېنه نه اته کلس ماشوم د هغه درلودو دا خپله دا جلۍ هم ماشوم وو اول چې دا خپل دې ته ضرورت درلوده چې دا باید څو کاله نور خپل مور پلار کړی اوسي دا یو زور سړی سره واده کړی و اصلا آماده نه و هغه ډېره اجازه نه لري چې دلته راشي حتمن په یواز ورسره یې دې نه شي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي نو لک لک چې خپل قصه وکړو دوی واده کیږي اول دوی آماده نه دي چې خپل مور شي او که دوی حمل واخلي خونیزي ورته پیدا کیږي اپراب شو پلاسنتا پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا فشار دوی کیدای شي چې جګ شي او دوی ډیر خطر ته مواجه دي او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شودي ورکي یا هغه وخت هم کیدای شي د دې ته ماشومې سوی تغذیه راشي یعنی د فکری د دماغي موجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلی هغه په هر شي پوهېږي خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم تغذیه کوي یا څه رقم وپالي او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه یې پکې هغه دي لري کېدای شي چې د خپله مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه ته هغه شي
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي او اسلام خرڅول د خزي او پیسې اخیستل په خزي باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نشي ځکه انسان کرامت لري انسان آزاد او حر ده حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بهاد انسان ارزښت پوره کولای نشي د آزاد انسان انسان نو زکه دا ځین خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګان خرڅي او خپل خويندې ارڅوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅي شرعاً دا کار حرام دا اسلام دا کار جایز نه بولی او دې سره اړخ نه لګي اصلا په اسلام کې ناروا کار دا اسلام سره ستره جفا ده بلار حق لري خود دې حق معنی دا نه ده چې دا خپل لور خرڅي او خپل لور په پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیږي په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي یعنی د لور خرڅول ک په ولور په نومي ک قلین ورته وایي ک هر نوم د بل ورته یادې د لور او د خور او د بل هر لمسای یا هر څوک چې د انسان دیږي په قیمومیت کې د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستۍ کې او انسان دیږي ولی امري او دای په غیبانې پیسې اخلي شرعاً حرام ده دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانه یا بل څه شی دا پیسې نه وي او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي دا شرعاً حرام ده ځکه رزق دی الله په لاس کې ده الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم روزی منګه ورکوي تاسو روزی منګه ورکو رزاق الله رب العزت ده او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی
درنو دوستانو په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که د خبرونه په اکل له موږ سره خپل نظر شریکوي نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422111 شپږ سوه یو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
سلام او هرکلی له ازادي رادیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري ز بختيار ساحلم. د کرکټ، فوټبال، سنوکر، هاکی او ټینس لتیر روان او راتلونکي لوبو مخبرو خبرونه ریپورتونه او ځانګړي مرکې د دې اونیز سپورتي خبرونه منځپانګه ده لموږ سره پاتې شي. پیل له دې کو استرالیا نه غوړي له افغانستان سره په مارچ میاشت کې درې ورځنی لوبي ولوبوي خو ولې د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې د افغان لوبغاړو د نه ګډون پریکړه د سپورت او سیاست په جلاوالي د یو شمیر خلکو ټینګار آیا اوس سپورت او سیاست سره بیل دي؟ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کرکټ د سوداګریزو سیالیو پیل او د فوټبال، ټینس او هاکی نړیوالي او سوداګریزي سیالۍ پر ذکر شویو موضوعاتو سربیره مو لګنو نورو ورزشي پیښو خبرو. دا ونې تر ټولو مهمه موضوع د استرالیا لوري له افغان کرکټ لوبډلې سره د لوبو نه کولو ده. ګڼو لوبغاړو، کرکټ مینوالو او څارونکو پرې اندېښنې او غبرګونونه ښودلې دي. په دې تړاو به دلته ډېر مطالب وړاندې کړو. د پلان له مخې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا لوبډلو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ پلان شوې وي. د پنځشنبې په ورځ یعنې د جنوري 12مه د استرالیا کرکټ ادارې یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له لوري د جونو د زده کړو بهیر ځنډېدو له امله نه غواړي دا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ادارې په غبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه عادلانه نه ده بلکې سیاسي رنګ لري. راځئ چې نور په ریپورت کې له ښاغلي عصمت ساروان وورو.
وروسته لدې چې طالبانو نجونې او ښځې له لوړو زده کړو او په ناحکومتي موسسو کې له کار کولو منع کړې، استرالیا اعلان وکړ چې په افغانستان کې د بشر د لومړنیو حقونو د سرغړونې په خاطر له دغه هیواد سره د کرکټ سیالۍ نه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ او ځینو افغانانو د استرالیا پر دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې باید کرکټ له سیاست سره ونه تړل شي. خو استرالیا د جمعې په ورځ له افغانستان سره د کرکټ د سیالیو د لغوه کېدو په اړه د خپلې پریکړې ننګه وکړه. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس نیک هاکلی فرانس پریس خبري اژانس ته په یو استولي پیغام کې دا خبره رد کړې چې ګنې پریکړه سیاسي ده. د ویلي لبنانی بشری حقونه سیاست نه دی. هغه وای دا ډیر سخت او خواشینونکی حالت دی، موږ دا پریکړه ساده نه ده انګیرلې. د افغانستان کرکټ ادارې لوپاړو او مینوالو د استرالیا کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه د اندېښنې وړ او غیر عادلانه بللې ده. افغان کرکټ بورډ هم د پنجشنبه په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او دا پریکړه سیاسي او تر وخت مخکې بللې ده. افغان کرکټ بورډ ویلي دی چې څه وخت باندې د استرالیا له کرکټ بورډ سره په دې تړاو ګټورې خبرې درلودې. د دوی په وینا چې په ټولو مواردو کې له استرالیا سره هوکړې ته رسیدلی وو او استرالیا پوره ډاډ ورکړی وو. د خبر پاڼې د جزئیاتو له مخې چې افغان کرکټ بورډ به هم له استرالیا سره په خپلو اړیکو کې له سره غور کوي او ګواښي کړی چې د استرالیا په بیګ باش لیګ کې به هم د افغان لوبغاړو پر ګډون بیا کتنه کوي. دوی ویلي دي چې تر هر څه وړاندې به دا موضوع د کرکټ له نړیوالې شورا سره شریک کړي تر څو استرالیا په خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یاد کرکټ بورډ له افغانستان سره یوازینی ټیسټ لوبه هم په دې هیواد کې د نجونو د کرکټ بندیدو له امله ځنډولې وه.
له دې موضوع نه وځو، کله چې استرالیا له افغان لوبډلې سره له لوبو بایکاټ وکړ، ګڼو افغان لوبغاړو په دې کار غبرګونونه وښودل. د ځینو لوبغاړو نظریات مو درته په دې ریپورت کې راخستي دي. ریپورت فريده سیال لولي.
افغانستان په کرکټ کې بریالي مزل کړی دی او دا ډول افریقي به بیرته شاته بوزي. دا د افغانستان د شلوريزي سیالیو د لوبډل مشر راشد خان څرګندونه دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د روستي افریقي په خبرګون کې کړی دی. د افغانستان کرکټ وټلي ستوري راشد خان په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره نرمه کوون کې وي، د هم نه غوړي چې په بیگ ویش کې په خپل شتون او لوبه خلک نرمه کړي. هغه د استرالیا د بیگ ویش په لیگ کې ال ایډلیټ سترایکر سره لوبيږي. دا د خبرګونونو په دوام کې د افغانستان د ټیسټ او یورزنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی بیا په خپل خبرګون کې د استرالیا کرکټ له ادارې غوښتي دي چې خپل پریکړې دې بیرته واخلي. شهیدی د افغانستان د 23 کلنې جګړې غمیزې ته په اشاره ویل دي د افغان کرکټ مینوال چې له تیرو 23 کلونو راهیسې د جګړو لامل سخت ځپل شوی، نه غواړي چې سپورت او سیاست سره ګډ شي. دغه راز په استرالیا کې د شلوریزو نړیوال جام پر مهال د افغان لوبډلی لوبډل مشر محمد نبی ساخیل هم د پریکړه غندلې ده او په ټولو نړیوالو یې غږ کړی دی چې په دې سخت شوبو کې د افغانستان د کرکټ ننګ وکړي. نومړنی افغان لوبغاړی چې د استرالیا د کرکټ ادارې د پریکړې غندنې وکړه نبین الحق و. هغه د استرالیا د پریکړه مشمانه وبلله او وی ویل چې نه غواړي تر دې وروسته د دې هیواد په بیگ ویش لیگ کې ولوبېږي. همدارنګه رحمان الله ګورباز، عثمان غنی، ابراهیم صدران، مجیب الرحمن، رحمت شاه، آفتاب علم، حمید حسن، فرید ملک او نږدې ټول افغان کرکټ لوبغاړو دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ګڼلې او هیله څرګند کړې ده چې استرالیا به خپل پریکړه بیرته واخلي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19, 22, 24, 25 مترو باندې واوري.
بلخوا د کرکټ یو شمیر څارونکو په دې تړاو بیا بیلابیل نظریات لري. د افغانستان کرکټ بورډ په خواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی په دې تړاو ویلي دي چې کرکټ بورډ باید لمخ کې د ستونزو ته په نړیوالو غونډو کې لابي کړی وای او خلک یې قانع کړی وای. د دپان کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی. هغه وړاندې داسې وایي،
نه تنها د استرالیا د کرکټ بورډ مسؤلینو سره بلکې د نړیوالې شورا له مسؤلینو سره، همدارنګه د نورو فل ممبر بورډونو سره خبرې اترې شوی وای، د افغانستان کرکټ لپاره لابي شوی وای او نړیوال باید په دې قانع شوی وای چې له بل هر وخت څخه اوس د افغانستان کرکټ بورډ د دوی کومک او د همغږۍ ته ډیر زیات ضرورت لري.
په ورته وخت کې ورزشي خبریال سمیع الله پام بیا د طالبانو حکومت ته د پړې ګوت نیسي او وای چې کرکټ او نورې ټولې لوبې اوس مهال د طالبانو د مداخلو لامل سیاسي رنگ لري او افغانان باید د استرالیا پر ځای د طالبانو له حکومت ته د کرکټ د نه سیاسي کولو غوښتنه وکړي. هغه وای،
موږ باید په اصل کې علت وګورو چې ولې دا پریکړه وشوه. د آی سی سی د اصول له مخې هم حکومتونه مجبور دي چې د خزینه او نارینه لوبغاړو لپاره په برابر توګه کار وکړي، یا حداقل د خزینه لوبغاړو د ورزش مخاونه نیسي. مونږ دا ګورو چې دا واضحه سیاسي مداخله ده. سمه ده چې ورزش او سیاست جدا دي، خو آیا دا سیاسي مداخله نه ده چې څو ورځې وړاندې په فرمان باندې د فوټبال روان لیگ ودرو؟ که حکومت هم دا سیاسي مداخله بند نه کړي نو نړیوال اولمپیک هم ډېر ژر ده چې هغه د افغانستان په نارینه لوبډلې باندې بندیز ولګوي.
اوس د افغانستان او استرالیا د کرکټ بورډونو له ناندریو راوځو. افغان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې تر 1900 کلونو د کموم رضوانانو د ملي لوبډلې د جوړښت په پار د څه باندې 100 غوره شویو لوبغاړو دویم پړاو پیل کړي. کرکټ بورډ ویلي دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه به په خوست ولایت کې پر دوو کرکټ لوبغاړو د بل پړاو لپاره خپل منځي لوبې ترسره شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملک جی آزادی راډیو ته په دې حقله ویلي دي.
روان پروسه خو البته سلو څخه پورته لوبغاړي مونږ اغستې چې هغه ته به کیمپ لګول کېږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي، تر هغې نه بعد دې میچونه دي، البته ټیمونه به جوړېږي او دوی به خپل کې میچونه کوي، کمپټیشن به کېږي. هغې نه به هغه ټاپ پرفارمرس یو ځل بیا به هلته سلیکټران کښېني، هغې د هغې پرفارمرس به ګوري. هغې نه بعد به بیا زمونږ پلان یعنی هدف دا چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زموږ چې کوم را روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره، هغه نه بعد ایشیا کپ ته بیا ورلد کپ ته.
اوس مو په کرکټ کې د سوداګرۍ په تړاو خبرو. کرکټ لوبې هم د فوټبال په څیر سوداګریزه بڼه خپله کړې ده او رستربلې د نړۍ د سترو پانګوالو پام ځان ته راړوي. په کرکټ کې د هند لولوري په بریالي توګه د آی پی ایل سیالیو دوام د نړۍ اکثره هیوادونه وهڅول چې خپلې کورنۍ سوداګریزې سیالۍ ولري. د ریپورټونو پر اساس هند کرکټ بورډ په 2022 کال کې د آی پی ایل له درکه شاوخوا 1.7 کروڑ هندۍ پیسې ګټلې وې. د هند سوداګرو نه یوازې دا چې د هند پر کرکټ سوداګري کړې، بلکې اوس یې له ټولې نړۍ غېږ تاوه کړې ده. راځي چې په دې تړاو نور جزئیات په دې ریپورت کې له اکرام الله اکرام څخه وورو.
د کرکټ د سوداګریزو لیګونو په دوام همدا تیرونه دوه نور لیګونه هم پیل شول. د سویلی افریقا کرکټ بورډ په نوښت د سویلی افریقا شلوریزه سیالۍ او د متحده عربی اماراتو په نوښت د انټرنیشنل شلوریزه سیالیو په نومونو لیګونه جریان لري. د سویلی افریقا په لیګ کې ټول ټال شپږ لوبډلې او د بل پر وړاندې سیالي کوي او یوازینی بهرنی لوبډل مشر د افغانستان د شلورونو لوبډلې لوبډل مشر راشد خان دی. یاد لیگ په لومړي ځل په 2019 کال د سویلی افریقا د کرکټ بورډ ادارې له لوري د ګلوبل شلوریزه سیالیو په نوم اعلان شو. وروسته یې د منځي شلوریزه سیالیو نوم ورکړ، خو تر ډیره د مالي ستونزو له امله پر مخ نه تلو. د یاد هیواد کرکټ ادارې مشر ګریم سمیت تر پرلپسې هڅو وروسته د هندوستان غوره لیگ پانګوال راضي کړل او اوس د ټولو لوبډلو امتیازات له دوی سره دي. په دې لیگ کې پر راشد خان سربیره بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم د ممبئی کیپ ټاون لپاره لوبیږي. همدارنګه د سوداګریزو لیګونو په دوام د جنوري میاشتې په 14 د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو د انټرنیشنل لیگ سیالۍ هم پیل شوې. په دې لیگ کې هم تر ډیره پورې هندي پانګوالو پانګه چونه کړې. د دې لیگ لوبډلې د ابودوبۍ نایټ رایډرز، ډیزرت وایپرز، دوبۍ کیپیټل، گلف جائنٹس، ممبئی امارات او شارجہ وائررز په نومونو دي. د افغان کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې چې په دې لیگ کې لس افغان لوبغاړي حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، ظاهر خان پکتین، رحمان الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نبیل الحق د بیلابیلو لوبډلو لپاره لوبه کوي. دا د شلورونو یوازینی بهرنی لیگ دی چې ګڼ شمیر هندي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. تر دې وړاندې د نړۍ په هیڅ سوداګریز لیگ کې هغو هندي لوبغاړو ته چې له نړیوال کرکټ استعفای نیوی کړي د لوبېدو اجازه نه وه. د دې لیگ پرانسته په ډیر لګښت ترسره شو. د بالیوډ وتلی فلمي ستوری شاهروخ خان هم وربلل شوی و. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ هم جریان لري او د استرالیا د بیګ بیش لیگ سیالۍ بیا وروستیو مرحلو ته رسیدلې دي.
ورو ورو د خبرونې وروستیو شیبو ته ورلنډیږو او اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه اورو. د هند او سریلانکا ترمنځ د ورځنیو لوبو لوبلړۍ هند وګټله. هند په درې لوبو کې دوه ګټلې دي. نیوزیلند د ورځنیو لوبو په لړۍ کې پاکستان په خپل کور کې 2-1 مات کړ. د بنگلاديش غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه سلهت سترایکرز لوبډله تر نورو مخکښه ده او تر دې دمه یې خپلې څلور لوبې پرله پسې ګټلې دي او هندستان داسې هڅه پیل کړې ده چې د 2023 کال یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي سر له وسه په نخه او ځانګړي روزنه ورکړي. دا ونې د لوبو له میدان ورزشي خبرونه هم دومره و. لتا سی ټوله مننه تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.